خپل تصور وکړي چې یو پښتنه مور، یو افغانه مور په دې سن کې دا دی داسې نازولې زوی مرګ او شهادت په دومره پراخه سینه او خندانه څیره مني. یقینا دا میندې د ښځې د ډیر ډیر ستایلو او د ډیر ډیر ویاړ میرمنې دي چې تیر هم تاریخ پې نازېدل، پرونم پې نازېدل، ننم پې نازي او سبا به هم په داسې میړنو یا افغانو ښځو او میندو تاریخ نازي.
د ګیلمن په ویر کې یوازې شعرونه نه دي ویل شوي. د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر وی هنرمندې سهیلا کامران د ګیلمن انځور جوړ کړی دی. لدی په واورو چې د دې انځور د بشپړېدو کیسه راته کوي.
چا به دومره کل نه کل نه خلک په ژوند نه راویښ کړي لکه ګیلمن سي په مرګ راویښ کړل. ګیلمن سره لدې یو شاعر شخصیت و، یو مبارزه افغان فکر او لوړ جرأت لرونکی ستر انسان و. ګیلمن د حق لارې ته کار وکړ. ګیلمن د خدای جل جلاله له طرفه یو ستره هستي و. هغه څوک چې له هیواد له افغانستان نه ځان قربان کړ دا ستر باید وستایل شي او یاد یې وشي. ګیلمن په موږ افغانانو باندې ډیر حق لري. نو ما هم غوښتل چې د هغه ستر انسان انځور رسم کړم. د لوی افغانستان تاریخ بیا راژوندی کړ او دا ثابتوي چې کرښې زموږ زړونه، مینه، وینه او فکرونه نشي بیلولی. ګیلمن هر افغان ته د افغانیت حس ورکړ. ګیلمن د وطن مین و. ګیلمن ټول کړه وړه او مبارزه زموږ د راتلونکو نسلونو ته د ولسپالنې الګو ده. ګیلمن وزیر داسې یو شخص و چې ما نه پیژانده او نوم یې هم نه و اورېدلی، خو کله چې ما ولیدل چې په ګیلمن وزیر باندې برید سوی ده او د هغې ویډیوګانې مې ولیدلې چې څومره په وطن باندې مین دی، داسې په ګیلمن وزیر باندې څومره ظلم سوی و، خو بیا هم د افغانستان له بیرغ څخه نه و تیر سوی. او ګیلمن او د ګیلمن صاحب غیرت او احساسات ته په کتو باندې ما وغوښتل چې د هغه عکس انځور کړم. ما چې کله د ګیلمن صاحب انځور رسم کوو خو سترګې به مې راډکې سوې. بیا به مې یو څو دقیقې پرېښودو، بیا به مې بیا شروع وکړه، بیا به مې سترګې راډکې سوې. خو ما دا انځور ډېر په سختۍ رسم کړ او د ګیلمن صاحب روح دې ښاد وي، یاد یې تلپاتې، خدای دې ګیلمن صاحب ته جنتونه ورکړي او داسې ستر انسانان دې لا هم ډیر شي.
ګیلمن بیا د نجونو حق په خپلو شعرونو کې په خپل ژوند کې په ډول ډول ادا کړی. په یو بیت کې وایي:
کمه دستا پښو کې دلی وربل ننګ نه وکړو، د وطن پیغل خپل تاریخ ته تومتی بشما، او کده بدن وینم تو یشو په حق د مظلوم، نو ګیلمن افتخار د خپل پردی بشما.
ګیلمن با په بندرونو او مجلسونو کې په خپل سندرو کې هم افغان جونیا او خویندې نه هیرولې. د ګیلمن ویر ګڼو سندرغاړو هم کړي، له نغمینې ولې تر جاوید امرخیل پورې او تر لطیف ننګرهاري پورې، چې د هغه تر مرګ وروسته یو شعر په خواله رسنیو کې زمزمه کړ.
شهید دل راو بر پختون ول سیو قهرمان شهید دے پردے چچیغه پردے چچیغه سور او کما جانان شهید دے دل راو بر پختون ول سیو قهرمان شهید دے دل راو بر پختون ول سیو قهرمان شهید دے ساده خړه پړه سغم گی ما خام دے فضا دخڑا پڑا سغم گن ما خام دے اے نند وطن وے نند وطن دما لالے پیغلے پیزوان شہید
دے گلمن ٹھول شیرنا دولہ ساو قوم غام دے دی پوهیده چې عشق د شیر بنسټ دی خو په هغه عشق شیر کې هم د خپل ولس غم شاړه دی پوهیده شیر کې وای
وای پرون لیلا د سپچل ول کې ګیلا کولا پرون لیلا د سپچل ول کې ګیلا کولا ویلې خپنه شې څه داسې کې سکولا چې ته شاعر یې او د مینې کې څه نه پیژنې د محبت شنیستره رنگینه کیسه نه پیژنه چیرې و اورڅ خو د زماشن کی خالونه یاد کا یا می چشمان یا می د سرو شوند سرونه یاد کا یا می د تور زلپ ول په ول تارونه یاد کا یا خو می چیرې د بنگړو ډک مړوندونه یاد کا چیرې و ادوی کیسه زما په تور ور بل ولی کا یو دو زما په دیناره غاړه غزل ولی کا چې زړه ډاشم چې په ما پورې سندري لیکي زما د سپینه خله وړې وړې خبرې لیکي چې کله وسته زما د مخ سر خلاله یا بیا دې منه ما هر یو شعر او شاعری لاله یا ما هم په غوڅو وچو شوندو ورته مړه وخندل زړه خو مې نه کېدو په زور مې په ډک زړه وخندل ما ورته وویل لیوانې دستا ګیلا په ځای ده زه منه ما دستا هر یو کیسه په ځای ده دا هم منم چې دستا اوسن دستا یلو وړ دی دا هم منم چې دستا اوسن دستا یلو وړ دی هر یو انداز دی په غزل دی یادولو وړ دی خو زه څه وکړم پښتون یم خیار درومي قسم په خدای کمه په خوله د عشق ټپارا درومي څنګه یې ولیکم زمیر اجازت نه راکوي ما ته دوران وطن تصویر اجازت نه راکوي چشنه خالونه لیکم شنه لوګي بارود را یاد شي هغه د کلی په جماعت د بمبار دود را یاد شي چې سره لبان لیکم نو سره وینې مې زړه تراشي د زلمی ورور تاو دې وینې مې زړه تراشي هغه دې پلار په مخ پرته وینې مې زړه تراشي هغه دې مور په سر چتلې وینې مې زړه تراشي نن زه به څنګه ستا په مخ سرخ یادوم په مخ پرته خاورې د خوار یتیم بچی یادوم
د ګلمن د شعر نقد براشم چې له هنري اړخه دا شعر وتلو خلمړی په دوی نظر ته سره شتري کړم چې تیر کال یې ازادي راډیو ته په یو مرکه کې د خپل شعر په اړه ویلو
زما شاعری شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل و په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي مګم زمګ وطن ته او زمګ خلکو ته زمګ ځوانانو ته چې کوم شعر شاعری ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعری چې ورته وایل شي مقصد هغه ولسی او مزاحمتي شاعری کوم نو بس چې نظم می سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وینو بیا غزل وایم خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه داد وا شایان ډیر وایم خو چې کله ډیر زیات ودر دیګم دا نه وای نه وای درد او دغه وینم دی وطن مایوسی پاغه وخت کې بیا زه ډیر ښه شاعری کولای شم
په شلمه پیړۍ کې د پاچا خان خدای خدمتګار ډلې د خپلواکۍ او د ولس او قوم د شغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه شونځي جوړ کړل اخبارونه چاپ کړل مجلې راوېستې یو ډلې منسجمه او منسمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي دغه فکر تر ډیورنډ کرشي ور واوښت او هلته دغه د ولست خم فکر جنو کسانو خپل کړ په دوی کې یو هم ملنګ جان دی د پانتون استاد پوهان لال پاچا اسمون په دې نظر دی چې ګلمن وزیر د دې پیړۍ ملنګ جان دی له دوی په واورو چې د دې دوو ملي شاعرانو په هنر کې کوم مشترک ټکي موندلې دي
دغه د پښتون ژغورنې خوځښت عیننه مغه پلونه چې باچا خان تعقیبول دین تعقیبای باچا خان په لګ ورو بڑا باندې او دوی لګ په جذباتو کې نو دلته د همدغو جذباتو د څرګندولو او د احساساتو د وړاندې کولو لپاره دغه یو بل خوځښت یو بل شاعر ګیلمن پونم رامنځته شو د دې دوو مشترکات یو دا دی چې موسیقي دوی د وسیلې په توګه وکاروله ادبیاتي ژبې دا هم د وسیلې په توګه وکاروله او دوی ولید چې د تفکر د څرګندولو لپاره لکه څنګه چې ملنګ جان د موسیقي او ملي اوزانو غیږې ته پناه وروړه او هغه وکارول نو ګیلمن هم په هماغه نقش قدم هغه پلونه بیرته را ژوندي کړل او دغه تفکر چې ملنګ جان لره هغه د پدغه پیړۍ کې بیا وړاندې کړ. البته هغه موتیفونه چې د دې دواړو ترمنځ ځینې مشترک دي، مفکوره یو ده، د دغه یویشتمې پیړۍ ځینې موتیفونه پکې ور زیات کړه، لکه دا د ترهګرۍ لفظ ډېر وکاروو، نور همدغسې ځینې الفاظو کلماتو چې په بار بار دغه نظمونو کې راښکاري، دا د دې زمانې زیږنده دي. خو د هغې زمانې چې ملنګ جان کارولي دي او تصویري بڼه ورته ورکړې ده، هغه دغه سړي آینن کارولي دي. ما ته د په دغه برخه کې دغه د سبق پیرو ښکاري.
ازمون صاحب، که چېرته ورته وکتل شي، ملنګ جان له پیله هم شعرونه ویل، عشقي شعرونه ویل او مذهبي شعرونه ویل، خو بیا وروسته چې کله د پښتونستان مسله رامنځته شوه، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، بیا یې دا نور شعرونو ته مخه کړله چې ولس بیداره کړي. لیکن ګیله من داسې ښکاري چې ده له پیله شاعري نه کوله.
بالکل، ملنګ جان خو چې هغه په داسې وزمکه باندې زوکړه ولته خاپوړي کړي چې کیسې شته، یعنی هغه دودیزې کیسې چې خلک د شاعر پورې تړي چې دغه شاعر شو. هغه د چاربیتو سره آشنا و، هغه د ټپو سره آشنا و، هغه له ساز و سرود سره آشنا و. مهمه خبره د سرود او ساز و، ټنګ ټپور و، دا ټول سره دی آشنا و. هغه په خټه شاعر و. کله چې دا پیغام ورسیږي صرف دا مضمون بدلی. ګیلمن هم یو اړخ سره مشترک لري په دې برخه کې. ګیلمن باندې هم د وزیرستان هغه غرنۍ او سندرو ټنګ ټکور اثر شته، هغه یې زمزمه کړي دي، لغات یې ویلي دي. په لومړیو کې هلته د لغاتو په نامه باندې یو صنف دی چې هغه ولسي صنف دی، ده هغه زمزمه کړي دي، هغه یې ویلي دي. یعنی په هغه باندې دا د شعر او ځان او دا د ټنګ ټکور او ساز و سرود دغه چل دا د تخنیکونه زده کړي دي. دا چې کله دغه د پښتون ژغورنې حرکت شروع کیږي، نو د هغه تفکر چې په شلمه پیړۍ کې هغه سړي شعر ته ور داخل کړ، دغه د زمانې دغه غوښتنې یو دم راواخستې او د شعر ته ور داخل کړي. د هغه سندرې پریښودې، د هغه نور غرنۍ سندرې چې د زمزمه کړي دي ویلې دي. البته په شاعرۍ کې دا شی نه رښتیا نه ښکاري ډېر، چې موږ اوس وایو چې ډېر حواله پرې ځکه ده شاعری اوس چې موږ ترا پاتې راغه میخ په لږه له دغو تجربو سره ګډه ده، یا دغه پیغام سره ګډه ده. بل د عمر دومره ډیر نه و چې د چې څنګه را زوکړی شوی دی، نو ورسره جوخت دغه مسالې شروع شوي دي. د ده ذهن یې د هغو ټپو نه، هغو غرنیو سندرو نه او لغاتو نه راړولی دی. لغات داسې یو صنف دی چې هغه فی البجهه ویل کېږي، نو ده فی البجهه شاعري کړې ده. او دی خو زده کړی نو ملنګ جان زده کړی نو ملنګ جان په شپږو میاشتو کې د یو معلم په واسطه باندې دومره کار وکړ چې لیک او لوست یې زده کړ. د چې دی د تر دویم ټولګي پورې سبق ویلی دی، خو بیا نور پریښی دی. او د دې ټول شعرونه چې دا ممکن زه فکر کوم چې دا یوه مجموعه چاپ شوې، دا به هم نورو راټوله کړي. او دا اوس هم دا یوټیوب کې چې پراته دي، که تاسو وګورئ، دا د کاغذ نه غږېږي، دا له حافظې نه غږېږي. ملنګ جان هم له حافظې نه غږېده، او د دې دواړو حافظه چې ده هغه موسیقۍ روزلی ده.
ازمون صاحب، که هم تاسو زمان ته اشاره وکړه په پیل کې، د مرکې په پیل کې د باچا خان د تحریک سره چې مو پرتله کړه، لیکن فکر نه کوئ چې حالات ډیر بدل دي؟ په هغه وخت کې که ملنګ جان هم مسی شعرونه ویل، سیاست هغه حاکم و، نه جګړې، نه نشتې، نه وحشت. او اوس قصه سرچپه ده، نو فکر نه کوئ چې دغه شی هم په یو شاعر باندې تاثیر کوي او احساسات پې ممکن ډېره غلبه وکړي؟
ولې نه، دا خو د چاپیریال د زماني پیښې، دا خو د شاعر په اندرونی نفسیاتو باندې دا خو عادي تاثیر کوي. هغه زمانه خو جګړه بنه وه، خو لږ تر لږه د یو پردي حاکمیت سیوری خو و، یعنی دا خلک خو مبارزې ته نه پرېښودل. هغه چې وایي ډاکټر خان جیل کې مرور دی او په زړه مې یو الله خبر دی، ما به غوړي د شیشه جوړوي وسره هغه شعر یې دی. دا یعنی دا چې دا خبرې کوي، دا چې د باچا خان هغه سپینګرتوب یا دی په زولنو کې د هغه او تورو کوټو یادونه کوي، خو دینه معلومیږي چې هلته یو بل حالات حاکم و چې هلته څوک غږ خورولو ته هم نه پرېښودل کېده. هلته د یو لوی پرنګي مبارزه وه، او هغه چې و هغه حاکم و، او هغه څوک دغسې غږ پورته کولو ته هم نه پرېښوده. باچا خان خو څلوېښت کاله شاوخوا زندانونه وګالل، نو دغه د زندانونو کیسې خو تر ملنګ جان رسېدلي دي او د هغه په ذهن باندې تاثیر کړی دی. او بله خبره دا چې د وخت حکومت، لکه تاسې چې اشاره وکړه، هغه وخت کې رختیان په حالاتو باندې قابض وو، د وخت حکومت د پښتونستان سندرې زمزمه کولې او ملنګ جان یې همدې ته ګمارلی غوندې وو چې یعنی یو ډول یې ورته دا پیغام رسوو چې ته دغه سندرې هغه ورسره پښتونستان سره بیا یو علاقه پیدا شو، عشق پیدا شو، تر دې پورې چې یو ځل یې ورته ویلي ته دا سندرې نورې مه وایا، دا د ځکه چې دلته یو حیات راځي هغه د پاکستان نه راځي چې هغه خفه نه شي، بیا ده دا غزل جوړ کړو چې چاغو کې راته وویل چې جانان مې یادوه د سرو شونډو د پاسه سور پیزوان مې یادوه، دا هغه معشوقه چې هغه پښتونستان و، بیا یعنی د هغه موتیف پښتونستان و. د ده په دغه یوویشتمه پیړۍ کې خو دا خو د میډیا پیړۍ ده، دا خو د خبر د بندیز پیړۍ نه ده، دلته خو مبارزې سړی کولی شي، لښکرې یوستی شي او په لښکرو باندې کله کله یو 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 توپاني حالت راځي، مګر همداسې نه ده لکه د هغه دور. دې ژبه اوس پیدا کړې، دنیا ده، میډیا ده، دا خو تاثیر کوي، دا د هغه زمانې سره موږ نشو پرتله کولی.
د میډیا له پلوه، له زماني پلوه، له دې پلوه چې د فیسبوک او یوټیوب او نورو خواله رسنیو له لارې د ګیلمن شعرونه تر ډیرو پښتنو پورې رسیدلي دي، څه فکر کوي چې اثرات به هم تر ډیرو پورې پاتې نه وي؟
تاسو وګورئ، اول به د ملنګ جان را شروع کړو. د ملنګ جان ترانه چې دي اوس هم د خلکو په غوږونو کې دي، اوس هم خلک په کورونو، مجلسونو، په خادیو کې دغه چاربیت ته اوس هم خلک وګدي، ځکه هغه کې عام معلومات او عام پند او عام خوګلنی پکې و، دا ټول پکې و. ان د فکر د ورکولو یو وسیله هغه و، هغه فکر په دې وشتمه پیړۍ کې بیا غږ را ژوندې شو، ځکه چې دا تاریخ او دا تجربه تکراریږي، نو چې تاریخ تکراریږي دا پیښې مصر تکراریږي. اوس د میډیا دور دی، اوس خو تر هغه لا زیات د غږ رسول کیږي. ملنګ جان خو یوازې د سندرغاړو لاري او د کابل رادیو د مغولندو څپو لاري سیمه به خبروله، خو اوس خو نو په نړیواله کچه باندې ټوله دنیا خبريږي. او دغه ځوان ګیلمن، ځواني مرګ ګیلمن، د عام د میډیا نه د خپل پیغام د پاره دی وسیلې په توګه کار واخس، او هم د ملنګ جان نقش قدم له موسیقۍ نه واخس. کدا عادی دغه شعرونه ویل ویل کدا وسم چې زموږ په تاسو په دې فیسبوکونو کې تر دې ډیر جذباتيان شته، مګر دا وی یو کمې د دوه په پرتله دا ده چې یو خود د مبارزه ډیره ډاګیز او سپین او انقلابي و، او دغه خبره ده چې موسیقي د دا ټنګ ټکور دا د یو بل خزرې وسیله و، او ام دې سره وسیلې او زرې د ترنړیوالو پر د غږ ورساو. دا خلک هر څومره سیاستونو کې شوارونه ورکی، دا به تر ډیرو پورې ورس یو ونره چې خود ګیلمن دغه شیرونه چي دي، دا به تر ډیره پورې پاتې، دا به تر ډیره پورې د بل نسل د پاره، د نورو نسلونو د پاره یو پند وي.
اوسمن صاحب، کچرته د شیر د نقل پلو ورته وګورو، کیدیش چې څوک وایي چې د ګیلمن دغه شیر د وزن پلو دلته دغه مشکل لري، کیدیش چې څوک وایي چې دلته په شیر کې فرزن د شواریخ خبري کړی دي، لیکن یو شی چې په ډیرو شاعرانو کې شاید نوی او په ګیلمن او ملنګ جان کې وو او شته، هغه دا ده چې صداقت اوج سره نه رسیدل په دې شیرونو کې.
بالکل، یو فکر ده او ورسره صداقت ده، دا دواړه خپل مبارزې ته صادق وو، دا دواړه خپل لفظونو هنر ته صادق وو. او بل خبره، تاسو د شعر او د نظم په حساب موکړه، د کی شاعری کومه ده، د کی احساساتي، جذباتي او تفکر ده چې هغه وړاندې کیږي په موضوع او الفاظو کې، دوی له دې نه دی وسیلې په توګه کار اخسته. شاعر خو ډیر کله د وسیلې په توګه څه کار نه کوي، شاید دا د خپل غزل ویل، د خپل رنگینی بیان کړي، مګر په هغه کې د اورو سره سمګه فکر لټو. دوی خو مستقیم نن له پیغام سره راننه وته، له هغه پیغام رسول د پاره دا د غزمک انتخاب کړه، د اوزان انتخاب کړه. بل په ولسی سب کې دا دوه ولسی نظم ویون کړي، په ولسی سب کې د موسیقي چې دا ځان پر د الفاظ راکاږي، الفاظ راکاږي، او دلته دوی په دقافي په خیال کې نه، او همدارنګه د وزن په خیال کې نه، دوی د هنګواري او د موسیقیت په خیال کې چې موسیقي هغه ته څنګه وزن ورکوي. نو کوم دا د موسیقي له کورونو نقل او باسو نو کېدای شي چې دا ستاسو کوم اندېښنه چې دا چې د وزن نمخې نیمګړتیا لري، د قافیوي جوړښتونو نمخې بم نیمګړتیا لري، هغه په زیاده بیا خو موسیقي چې دا هغه ټنګ ټکور چې دی هغه دا داسې وړاندې کوي، په داسې یو انداز کې وړاندې کوي چې دغه په ناموزونوالي باندې د الفاظو او یا په دغه نورو نیمګړتیاو باندې څوک نه پوهیږي چې دا اوس کومې خوا ته ده. دا مثلا د تخیل شاعري نه ده، دا دې کې تخیل بیخي کمزور دی، لا پکې به ډېر کم وي یا په نشتی سر دی، مګر دا یوازې یوازې د جذباتو د فکر د رسولو د وسیلې شاعري ده
او د صدق شاعري ده، صداقت چې دی وایي چې حد نه لري.
او د صداقت او سپېڅلتیا،
سپېڅلتیا چې ګلمن وایي وایي دومره غمجن یم چې حد نه لري. دغه دې حد نه لرل همدغه عبارت هغه صدق تریوري همداسې نه ده؟
بالکل بالکل. دا یعنی دا 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 هغه د سپېڅلي زړه غږ دی چې هغه عام ژبه کې مونږ وایو چې بیرته یو بل زړه ته لاره کوي. کله چې دا حد نه لري دا خبره کوي، دا نو هغه نهایي د یو انسان هغه وروستی کوښښ دی چې دی کړی دی او 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 یو حد ته رسېدلی، مګر نور 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 بیا دا دا بیخي د بغاوت او یو انقلاب دغه تر پولو باندې اوښتی دی. نو ځکه وایو چې دا هېڅ شی نور حد نه لري،
او بس ته او جزړه لته ویلې دي. ډېره مننه اسمو سر، کور ودان کور ودان.
ستا په بل تون تمره غم جن، یا غم جن یا ما چې حد نه لري. ستا په بل تون تمره غم جن، غم جن یا ما چې حد نه لري. په غم جن زړه داسې خوږمن، یا خوږمن یا ما حجن لری. پغم جن زړه داسې خوږمن، یا خوږمن یا ما چې حجن لری. ستا په بلتون دومره غم جن، کر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا. پکر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا، پکر غیڑنو از غنو کر خوبیلا یارا. اے دمر دت گئی در دیدن، یا دیدن یا ماچ حد نہ لری. تگئی درد دن، ید دن یا ماچ حد نہ لری. ستا پا بل تن دمرا غم جن، غم جن یا ماچ حد نہ لری. ستا پا بل تن دمرا غم جن. کل ترہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار، کل ترہ کر شماؤں کلا مہاجروں غدار. گمر ذلیل پخل وطن، یا وطن یا ماچ حد نہ لری. گمر ذلیل پخل وطن، وطن یا ماچ حد نہ لری. پغم جن زړه داسې خوږمن، یا خوږمن یا ماچ حد نہ لری. ستا په بلتون دومره غم جن. خاموش ملک او مولا، د پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا، د پختنو په قتل عام خاموش ملک او مولا. اے لتا سي دمر گيلمن، گيلمن يا ما چې حد نه لري. لتا سي دمر گيلمن،
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د نورستاني ژبې شاعر ارکان حرب ډګروال شیر د علي خان کشتونیار د ورپېښې ناروغۍ له امله د یو شپې ته کالو په عمر ومړ او تیر شنبه په خپل سیمه وانټ وایګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. کشتونیار د قومونو په چارو کې په تیر جمهوري نظام کې د ولسمشر اشرف غني سلاکار و. کشتونیار به تل ځوانان تعلیم او تحصیل ته هڅول او ورته به یې ویل چې له اوسنیو ستونزو او سخت ژوند څخه د وتلو لپاره یوازنی لار تعلیم دی او تحصیل. تفصیل په دې راپور کې.
نام پرتو مو تنگ بوئی
داغ هم د تل لپاره چپ شو. دا د نورستاني ژبې د شاعر او د حربي برخي ماهر ډګروال شیر د علي خان غږ دی چې د پلار لارښوونی او هڅې په خپل شعر کې ستایل.
ل پرتو مو تنگو
زما مهربان پیار تا ماته لارښوونه وکړه. هو تا ماته د رڼاګانو او علم حاصلولو لارښوونه وکړه. زما مهربان پلار تا ماته په تورو شپو کې د رڼا زیر راکړ او تا راته په تورو شپو کې روښانه او ځلیدونکي مشل راکړ. ستا په لارښوونه مې په تورو تیارو کې لارو موندله. زما مهربان پلاره تا زه د غفلت له خوبه راویښ کړم. ای مهربان پلاره دا ټول ستا لارښوونې وې چې روښانه او له ګلونو ډکه لار مې وموندله. ای مهربان پلاره ای مهربان پلاره د نورستانیانو د قومي شورا مشر امیر محمد ولستری د مرحوم ډګروال شیر د علي خان کشتونیار د ژوند په اړه ازادي راډیو ته وویل په 1924 لمریز کال کې د نورستان وانت ویګل ولسوالۍ په ویګل کلی کې د سیدا جان پرګدری په کور کې وزیږید. لومړنۍ زده کړې د خپل کلی په خونځي کې پای ته ورسولې او د منځنۍ زده کړو لپاره د کونړ ولایت د ماڼوګي ولسوالۍ د ریچلام خونځي کې داخل شو.
ریچلام لیسې څخه وروسته حربي ښوونځي کې شاملېږي کابل کې او حربي ښوونځي څخه وروسته حربي پوهنتون او حربي پوهنتون کې مخابره په بخش کې په عالی نمبر فارغيږي او اول نمبر هم خپل په پوهنتون په سطح همدا غرشته کې تعيني. تقریبا شل هیوادونو ته سفرونه کړي او عالی ترين مډالونه اغسته مشتری په کچه پورې او ارکان حربي د چین هیواد څخه افغانستان ته راوړي. ډاکټر اشرف غني خواني ولسمشر لخوا خپل قومي مشاور مشرقي ولایتو په امور کې تعيني.
د امیر محمد ولسدری په خبره چې کشتونیار خپل خاورې او خلکو سره مینه درلوده که څه هم چې پوزي ډګروالو خو له جنگونو او وژنو یې نفرت درلوده او تل ځوانان سولي او تعلیم ته هڅول.
کله چې په خواني نظام سکوت وکړ ډیر اقارب درجه کا کار په اروپا کې په غرب کې اوسېد په امریکا کې په کاناډا کې دعوت نامې ولېګل چې راشه دلته هغه قابل کورې پرېغوسته نورستان ته لاړ وې همدلته مړ کیږم همدلته باید دفن شم. وطن سره به نهایت مینې لرل. هر مزدیګر به سپینګیرو سره په ګودر کې به ناسو مجلس وکړ. ان نورستاني کلتور فرهنګ سر بی نهایت مین او محبت لره. په ټول نورستان کې ځوانان سر کې ناسته سپینګیرو سر کې ناسته
ټول عمر نورستاني ځوانان تعلیم ته هڅول او کوشش وکول چې نوې نسل څخه د غزلوي خلن ناورین او د جګړو خاطرات د ذهنونو څخه پاک.
مرحوم کشتونیار د یو شپې تکالو په عمر د جمعې په ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې وفات شو او د شنبې په ورځ د چنګاښ په څری رښتمه په ویګل ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. شیر د علي خان نور شعرونه او نظمونه هم لري خو کوم شعر چې پلار ته لیکلی نورستاني محلي موسیقي سره ویل شوی او د ګڼو نورستاني ځوانانو په موبایلونو کې شتون لري او هغوی اوري.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ خبرونه رانغاړم. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.